د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلې دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بل ورته په دوشنبې ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلې دي. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. د دغو ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بل یې چې میرمن وه سا ورکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د ده په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یولس اور وژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځشنبې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اور لګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تریت هم دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. امریکایي چارواکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباعو ته د ورکړل شوو ګرین کارتونو د بیا ارزونې غوښتنه کړې. افغان ګرین کارت لرونکی وویل پاکستان د اسلام آباد له یوه پارک ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بندوالي سره په افغانستان کې تازه د سیمنټو بیه دوه برابره شوه.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي، ویرانو شرکتونو راواردول، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. په دې ورځو کې سیمنټ بیه نه چې مخکې ول یې نه جګ شوي.
خوست کې سږ کال غنیو ښه حاصلات ورکړي. بزګر وایي چې امکانات ورته برابر شي بوره تولیدولی شي.
د دلته کارخانه جوړه شي مونږ په خپل بوره دلته جوړوای شو. دا سل په سلو کې دا غنیو بورې ته آماده دي. نو مونږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بل ځای نه مونږ برارو رو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکه مو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورت. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځم په ورځ ایران وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډی سی کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. راپور نه وایي چې د دغو ګاردانو له ډلې یوه هغه چې میرمن و مړ شوی او بلې په جدي حالت کې دی. له دې سره همهاله د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې دوی به هغو کسانو ته گرین کارتونه چې د هغو کسانو گرین کارتونه بیا وارزوي چې د دوی پټکو د اندېښنې وړ هیوادونو اتباع دي. تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وځو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړې دوه پیل خي.
متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
داسې نه دی افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلف افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونه نه هم تیر شوي به وي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سیس سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو دي هلته ماتل کړي یو. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ودرولو، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو دا لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به لټولو درېمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بے برخلیک شو. بل خو دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهداف ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښته اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوی ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کیږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دی را دي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو ویلي چې دوی به په واشنگتن کې پر دو سرتیرو باندې لبرید وروسته د هغو هیوادونو پر اتباو باندې د مهاجرت کړې تنګ کې چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه بللي، که څه هم د دغه هیوادونو نمونه نه دي افشا شوي، خو وړاندې تر دې د امریکا لخوا دغه هیوادونه یاد شوي چې په دوی کې افغانستان هم شامل دی. دا چې دغه پیښې په امریکا کې افغانان یا هغه کسان چې د مهاجرت قضیه لري څومره اندېښمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل په واشنگتن کې د ملي اردو له یوه پخوانی افغان افسر سره چې د مهاجرت قضیه لري مرکه کړې او دا مرکه په دې پیلېږي چې هلته افغانان څومره اندېښمن دي.
اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فامیلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنئ چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همداسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تېر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی شم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. له دې پیښې وروسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او ستاسو ملګري او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکلسم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت چې زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپله ډېر د خفګان موضوع وه، ځکه موږ ډېر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټوله چې همدلته راغلي دي د یو ښه ژوند، د یو سا ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د پاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، د هغو ټول د پاره دا ډېر د خفګان خبره ده، او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډېر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کېږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډېږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې بلې، څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل، د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده، هغو خو دا اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلي وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع، دا موضوع انفرادي ده، او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې مېشت افغان روحان پښتونو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمېر دغه ایستل شوي او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه ایستل کېدو سره مخ دي، وایي چې اوس په ډېر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تېروي.
سلیمان د تېر جمهوري حکومت له پخوانیو پوځیانو دی چې د سه شنبې په سهار د نومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو له یوې ډلې سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل دی د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شاس خودی ما هم تمرې په ملکه ته پور شدیم، جان ما خطر د کوب د جای نامعلوم زندگی میکنیم.
زه خپل د خپل کورونی سره راټی پورت شو، زموږ شون د خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو، خو یونیسیار او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لډلې بل ایستل سوي و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي چې په حاجی کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ سوي او اوس په افغانستان کې د یوې ملګري په کور کې په خورا بدو شرایطو کې سوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولو پای ما خودم آتش انگوشت نبودیم، رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیاوی ورزی زیاد وقت سه و ماشومان می بگی تگی پادیو روز تا چه دلتا افغانستان تراخلو، نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم من سر را دی بود شویده، کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی. دا انجلی موزان سر را وستل، دا چیزوان انجلی و ویری دا چه وازی پادی شی.
پا ورت وقت که یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي، د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څه لرو. در په دره یوه ځوانه ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول یې افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي ادا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټولې شتمنۍ لوټ شوي او پاکستاني پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یوسي. سي له ارجنټینا پارکا د افغانستان ته استلسوي مدني فعال دیبا فرحمند ازادي رادیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک کې نیول سوي وو له 400 څخه زیات کورنۍ پکې شامل وي چې افغانستان ته استلسوي دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا یو بجې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوال ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجي کم ته لیږدولې دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشټوالي او د کورونو د مالکینو اجازه نه ورکول لامل له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپل تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترنګلېدو او د اکتوبر پر 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، هنرمندانو او خبریالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تېر جمهوري نظام سره یې کار کوو د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوست طبيعي حالت د غنیو حاصلات زیات شوي او بزګران وایي چې د زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورځو د ته چې په پلازمینه کابل او یشمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندیدو د سیمټو بای دوه برابر شوي. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونه ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لارو باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمنټو بای کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمنټو بای څو ته ختلي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د یو ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. هم د دلیل د تورخم لارې بندیدل دي غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو د لپاره سختمانی چارو کې تر ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ باینه چې مخکې و نه نجیک شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزی، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې او غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې ده تقریبا ورځ کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 تنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخله دل او اوس چې دا سیمنټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سیمنټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي. نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصولو په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزي ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې فاصلې د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې دا قیمت ولیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزي هم جمعه د نومبر د 20مې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه شپږ نیم سوه وسوه افغانۍ ته یو حل ته رسېدلې و، خو اوس بیرته یو څه راکته شو او هغه د ایران نام خام سمټ راوړل اوس لږ ډېر راوړو، د تاجکستان نام راوړو 1200 ټنه د ورځې هلته راځي، اوس نوي ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوار یم چې بیرته نورمال شي.
ښاغلی کوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-300 ټنه سمنټ تولیدېږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هېواد کې 6-3000 ټنه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغه توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. ازادي رادیو څلوربې ساته په انټرنیټ کې خبرونه لري. د انټرنیټ ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. په خوست کې کروندګر وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ګنیو کار ښه نتیجه ورکړې او کچیرې په داخل کې د بورې او ګوړې تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د ګنیو کار ته پاملرنه ډېره شي. دغه بزګران وایي چې امکانات باید ورته برابر شي.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوندې ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بورې او ګړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او ګړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې ګنی کرلي مشال راډیو ته وویل
دلته که کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي، نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه، یای بلځ نه، یای ازبکستان نه، یای تاجکستان نه موږ برارو رو، موږ به په خپل په کور دین نه براول رو، ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصل زیات کې اول ځم چې یو جره منځ کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلو ستر چې ګټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي، خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې دي ته به پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کرلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دای تا کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تا کنه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل تبیا د زړنخه کوي چې دای کنه زمیدارای ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته پکتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کارت پام کوي چې خو حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتار ځمکې غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنۍ چې هغه د بری فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کېږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نیکه له احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس ومندن ورځی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براتره او جوړه صحت مند او سړي د صحت چم بون پتن وي خوشاله کله زکون کوله کسرنګ چې زمو رستاس دنن ورځی درس مضمون د پان مشور مرمن اور باندې د پان مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وي سره او شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. کولالي زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، او ولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 29 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. ولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه، او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1600 زریز ځواک سره چې 100,000 وروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږه زده کوونکو، ولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سبزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1600 کسیزه ځواک سره و، او د دې سره 100,000 بارونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1600 کسیزه ځواکونو سره چې 100,000 بارونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله زینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې دی جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي، او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي، چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي، دې ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړی، چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نده سوی ده هغوی ده جون په حق معلومات نسته، خو منگر دی ده خپل گران هیواد افغانستان ده پاره نستر کیدون که خدمتونه سر ترسه ولی دی او په دی جکره که استر مقاومت او مبارزه کرده، خو متاسفانه ده هغوی نمونو یادونه نده سوی، یعنی په زرگونه کسان ده سسته چی ده هغوی نمونه ورک دی او ده هغوی ده نمونه سخه یادونه نده سوی، ده هغوی سخه یو زیاد شمیر کسان یادونه سوی ده چی ده هغوی لجملو سخه یو هم په خپل میرمن توربیکی او ده هغوی خواند ریدی خانده. خوشو گلالی زدکون که واسم دلست پده برخه که ده درس دلندیس پر لور بندی رزو چه اینن رز ملوستاسو ده درس لندیس سو یا هم ده درس کلاسامو سو. نولو چه توربیکی پشتنه یو توریالی پشتنه او سگزی پیغله و چه اتکال سل کال ده مخا ده کندهار پس من بولده که واسه دل ده دی مرمنی ده واده پا کال ده افغان انگریز دریمی جگری پیش آوست با. کل چی پا دی یرغل که انگریزو که ده چمن سخه پر سپین بولده که روا وشتل نو ده پشتونو لسخت مقامات سره مخا مخصول. پا دی یرغل که چی کل ده توربیکی میره ردی خان خپل لپلار پشتونوالی دکا وینا آوری ده جنگ تیاره کیوی او لشهادت وروست دوی دواره ده بولدک ده مشهوری غذاب حدیره کی شخص ود. خوشا گلالی زکون که لکه مخیه چی مرابتاسو چولو بولوستله چی میرمن توربیکی یو توریالی زروره اتل افغان میرمنه و کمچی اسکزی پیغله و در چکال سخه مخی سلکال ده مخه یا هم سلکال ورانی ده کنده هر پرسپل بولدک بندی کلی چی انگریز غلگرو پر افغانستان بندی یرغل وکرله نو پا هاگ وقتی ده میرمن توربیکی ده واده لمره کال و چی کلا ده جگلارا منسس وال او میرمن توربیکی ده خپل خواه ریدی خان سره پا دی جگره کی ونده آخسته و ریدی خان چی ده خپل پلار لپشتنوالی دکا وینا وو ریدله نو ده جنگ لپاره تیاره وکرله او گوشتره ترسو جنگو ته. خو کل چی ریدی خان خپل مرمنی تو ویله چی زتاپ رو علا بندی سپارمه او خپل پشتنه ننگ سپیده و منو پا دی وقتی مرمن ترپیکی هم ده خپل خوانده سره ملگره کیجه او پا دی هنری جگره کی ده خپل خوانده سره مرسته او کمک کوی. چی بلا خیره تا دی جگره پا پایله که دی دواره شهیدان کیجه او دواره دا بولدک دا مشوری غزا پا حدیره که خورتا سپرال کیجه. کسوک بولدک دا بلارسی دا دی جگره دا نامتو کسانو حدیره پاسانی سر لیدلی سی او دا بولوکی پا دی جگره که دا پانانو زرگونه دا سنمونه و رک کسان ستا چی یادونه یه حس وقت نکیجه. ینه درنو زکون کو دا اوز مراوستاسو در نن رزیلوس کم چی مراوستاسو در میرمن توربیکی دشمن پا حق لمالمات ترلاسه کرله چی میرمن توربیکی در افغانستان یول اتلو زرور آپانو میرمنو لجمبلو سخش میل کدل چی پا نریوال جگره کی استر مبارزه در انگریزی رغلگرو پا ولانده سر ترسه ولی و خوشو اوگلالیز دکون کو وس هم د لوست پراتلون کې برخې ترازو د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای سو. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن توربیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشا و گلالی زدکون که ستاسو در نن روزی لوز پر همدی زیبانی پای ترسی ری تر بلدست درس پری چیز ستاسو پا درانه چو پرکی حضری جمع شوخت در تقوانم در علا پامان شوخت.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پور تا دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرق واس ویم د نن وزید درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول خوجا او قدر من زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن وی خوجا کول ری زکون کو لکه سرنګ چې زم راستا سو د نن وزید درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالۍ زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثر مو لوستلي وي او د هغوی اثر مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثر مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د ترګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د ترګیو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د ترګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجي دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړی او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی و. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله. او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړې وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و د دې شعرونه د هیواد په بېلابېل خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلي اسلام عقیدې افغانی پت عزت غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړی دی. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه لیدې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلي عقیدې افغانی پت عزت غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړي دي. او همدارنګه د تر څنګ د بې اخلاقي مسایل همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده. او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچه الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچه الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوی کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوو شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدی د شیرونو له جملو څخه یو شیر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شیر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنې خوږه او قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
دنیا پسان را پسرا مادا گو مچھی پنیا پسان کان راپ لا پسان کمیا مچھی پر سا باہر جا پسان لکھانا کھانا رکھ شوپ لینا بس سو
Ci te aștept pe